دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی ته شرغلاست. زه ملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې مې رحمت صاپای پر مخ وړي. د 2023 کال د دسمبر لسمه د نړۍ پر کاچه د یوې مهمې نړیوالې ژمنې 15 اویایمه کلیزه ونمانځل سوه. دا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې یا UDHR په نوم یادیږي. دغه تاریخي سند د ټولو انسانانو هغه حقونه په ګوته کوي چې هر څوک د یو انسان په توګه لري. د دې سند له مخې د نژاد، رنګ، مذهب، جنسیت، ژبې، سیاسي یا بل نظر، ملي یا ټولنیز اصل، ملکیت، زیږون یا بل حالت په پام کې نیولو پرته ټول انسانان له یو ډول حقونو برخمن دي. دا اعلامیه د 1948 کال د دسمبر په 10مه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی اعلان کړه او د لومړي ځل لپاره یې پر نړیواله کچه د بشري حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ څه ډول ونمانځل سوه او آیا په دې ورځ باندې افغانانو د خپلو حقونو په اړه باندې خبرې وکړې؟ پر دې مورید غواړو چې یو راپور واورو اوریدونکو او بیا به بیرته له تاسو سره په دې خپرونه کې له موږ سره میلمنی همسته. اوس به هم راپور واورو او بیا به خپلو میلمنو سره پر دې موضوع خبرې وکړو.
د دسمبر 10مه د بشري حقونو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې یو شمېر افغانان ادعا کوي چې طالبانو پرته له کوم جرمه بندیان کړي، شکنجه کړي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو پوځي افسر چې په ایران کې اوسیږي او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې 3 میاشتې بندي و او د طالبانو لخوا په بیلابیلو ډولو شکنجه شوی دی.
د اوبو پایپ به یې زما په سر نیوه او په دسمال یې زما مخ، سترګې او خوله پټوله تر څو زما غږ پورته نه شي. په کیبل به یې وهلم، موږ ته به یې برق راکوه، کالي به یې زموږ ایستل او ډېرې خطرناکې شکنجې به یې راکولې. ویلی شم چې په هرو 24 ساعتونو کې به یې 2 ځلې په کیبل وهلو، زموږ لاسونه او پښې به یې راوتړل، 15 کسانو به کلک نیولو او د اوبو پایپ به یې زموږ په خوله کې دننه.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نماینده کړی و چې طالبانو له بندیانو څخه د اعترافاتو او معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه هغوی ته برېښنایي شاټونه ورکړي، ساکښل یې پرې بند کړي، فشارونه یې پرې راوړي او ګواښلی دي، په جبري ډول یې اوبه څښلو ته اړ کړي او د وهلو ټکولو پر مهال یې سترګې پرې تړلې دي. یونما ویلي چې د 2023 کال د جنوري له لومړۍ څخه د 2023 کال د جولای تر 10مې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیونو او تر هغې وروسته د بشري حقونو د سرغړونو له 1600 څخه زیاتې پیښې ثبت کړي دي. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپور رد کړی دی. که څه هم طالبانو واک ته له رسېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه، خو 4 میاشتې وړاندې یونما دغه شان ویلي وه چې د تیر جمهوري نظام د عسکرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي دي چې له دې شمېر 213 قضیې د غیر قانوني وژنو دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې رد کړې وې. په ورته وخت کې د هرات ولایت د سینګرګرو ټولنې مخکینۍ مشرې معصومې رحیمي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې پر ښځینه سینګار ځایونو تر بندیز وروسته د طالبانو لخوا ونیول شوه او 10 ورځې یې په بند کې تیرې کړې.
لاسونه او پښې راته ولچک کړل او یو ډیر سوړ، خراب او تیاره ځای کې کوټه قلفي کړم. ویل شوي و چې تر 48 ساعتونو ما ته یو څاڅکی اوبه هم را نه کړي. 10 شپې بندي وم. ویل کېده چې ما به محاکمه کړي. ویل یې چې یو نیم کال به بندي شي. هماغه و چې زلزله شوه او فرمان راغی چې له نیکه مرغه زه او 150 نورې ښځې له زندانه خوشې شوې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نامه د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو په پله پسې نیول کېدو اندېښنه ښودلې ده. له دوو کلونو په زیاته موده کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي او د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی، پریسا زاده، منیشه صدیقي او بهاره کریمي بندیاني کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د خپلو حقونو د تامین لپاره پر واټونو د ښځو د اعتراضونو او لاریون مخه نیولې او ځپلې دي، خو د دغو معترضو مېرمنو د نیونې خبرونه یې رد یا تایید کړي نه دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د نورو مواردو تر څنګ له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو او ښځو بې برخې کول او په دغه هېواد کې د ښځو پر ټولنیز حضور محدودیتونه له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بلل کېږي.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپور واورید. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه د ازما حق دی روانه ده. زملالي بشري مو د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله ورځ او په افغانستان کې کار زده کړو او ټولنیزو ازادیو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي نشټوالی په دې خبرونه کې به لمر سره د بشري حقونو فعالان ممتاز یوسفزی، اوجی امیل او صبرینه حمیدی ګډون کوي. اوس هم ارزو اوریدونکو خپلو میلمنو ته اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینه حمیدی، تاسو درې سره ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به اغلی یوسفزی ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان دی، په ځانګړې توګه که د ښځو خبره وکړو، تاسو دغه ته په څه ډول ګورئ؟
السلام علیکم تاسو ته او ګرانو میلمنو ته او ځانو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. متاسفانه چې دغه تیره دوره کې هم اوس دغه حقوق بشر تر اوسه رعایت شوی نه ده په افغانستان کې، او ډېره کسان دي چې د خپله دغه د حقوق بشر په باره کې تر اوسه دوی ته آګاهي هم تر اوسه نه ده شوی، او ډېره ښځینه دي چې په دغه ولایتونو کې او پراو قصاباتو کې هم دوی آگاین لري چې یعنی حقوق بشر شه ده او دوی موږ حق څه دی. اته دینه خزه دي چې خپل حق باندې نه پیږي چې خپل حق او پیژني چې ما حق څه دی. نو دغه ورځ چې دوی کوي تجدی ادقل دو نور خلکو ته باید دوی آگاهي ورکړي، او تیره حکومت کې هم خلک دغه د خلکو حق ورکول شوی نه و، اوس هم همداسې او خو بشری حق شي ده، حق کار ده، حق تحصیل ده، چې موږ متاسفانه افغانان هغې نه محروم دي.
مننه اغلی یوسفزی. اغلی امیل، بل پښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر آیا افغانان په دې تیرو شلو کلونو کې په دومره پوس ول چې بشري حقونه څنګه، او دغه د افغانستان چې د دې بشري حقونو د نړیوال اعلامیې برخه دی او په یو امضای هم پر دغه سند باندې کړي و ډیرې لسیزې مخکې، ستاسو په نظر آیا افغانان په دغه ډول حقونو باندې خبر دي؟ دوی د دغه حقونو غشتنه کړې ده تر اوسه پورې تاسو په نظر کې څنګه؟
وعلیکم السلام ملالی جانې، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته درنو اوریدونکو ته صفای صاحب ته خپل سلامونه د مستو مینه وړاندې کوم. په دې کلونو کې چې موږ تیر شو په دې لسیزو کې امکاناتو زمینه متعید شو، ناری سوری پورته شوې او په دې باندې همکار وشو، یو څه چې باید خلک خپل حقونه وپېژني. څنګه چې یوسفزی صاحب وویلې، رښتیا هم خلک په لرې پرتو سیمو کې، کلیو بانډو کې، کلیوالو سیمو کې حتی دوی د خپل حقونه نه پېژندل. مدني ټولنې او نور ارګانونه تر ډېره وسه پورې یو څه د دوی غوږونو د رسنیو د لارې نه یعنی کار وشو، داسې نه چې کار ونه شو، او دا چې داسې ارګانونه مسلط شو چې په هغه کې خپله فساد و، هغوی په خپله د تاوتریخوالي مرکز باندې ګرځېدل وو او د خلکو حقونه پکې خوندي نه وو، او هلته حق عدالت ته نه سپارېدل و، پوښتنه دونه نه کېدل څنګه چې باید وشي، څنګه چې باید دغه ارګانونه په دې برخه کې کار کوو، لکه حقوق بشر چې په ټول ولایت کې او په مرکز کې و، دا غوی منګرتیاوی دا غی ستونزې چې څونه وو رښتیا سره تاسف کو ما ډیر قضیه باندې زه پویدم د نګینه آگاهی میدلو دو زمین دو کورانی خلق سکی کار کهو اما اوز چی ده ارگانون نشته واقعان چی ده یادته شده زکه اده اقل خلق دوم را داده ول چی دیست یو مرجی بزم از ما حکونه پا عمل شوی که زم زادالت گوانم یو مرجع خوی اما اوز چی ده مراکز رنگ شوی دی یو نشته نو خلق و چی سلاش یو خلقت پورته کی او اغا وقت هم خلکو خپل غږونه پورته کوو سم ده خو د انسان طبیعي خاصیت دی چې خپل حق د پاره ناری سوری پورته کوي همیشه یې غواړي د هغه اواز څوک هغه کولی نه شي دپولی نه شي او متاسفانه اوس مونږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې قانون نه وي او چېرته چې دغه مراکز نه وي دغه امکانات نه وي او انسانان چې په نړۍ کې هغه اعلامي حقوق بشر چې مخته سوزیل چې په پاییز کې په 1940 کال کې افغانستان هم د هغه غړیتوب لري یعنی بشري حقونه چې دلته باید خوندي وي د هغه دپاره دوی هم خپل اسایمزا کړي ده او د هغه محدود پاره چې بې له کوم توپید سره ټول انسانان خپل دغه انساني حقونه نه چې تاسو مخکې په روکه بیان شو بیل توفیر نه داغه کوم څه باید برخمن وي کنه باید خوندي وساتل شي اما متاسفانه په افغانستان کې د سنځي حکومتونه بدلیږي باید هغه توبم څوک به د اعلامي طرفدار وي او څوک بنې نه هغه کومه امضا شو باید هر حکومت چې بدلیږي باید هغه نه پیروي کې مسؤلیت لري اما اوس په خوښنۍ سره په داسې یو ماحول کې ژوند کوو چې خپله په سترګو ګورو بیخي د چا خبره اوس دې حالت سره روږدې شوي یو دا ډېره سخته ده دا ډېر مشکل دی آفرین هغه خلک چې اوس په دغه حالت کې لکه یو ځای کې چې قانون نه وي د یو ټولنې د انتظام دپاره څومره ستونزې دي په هره برخه کې دوی خپل غږ پورته کوي چې د کار نه لرم زه د تعلیم حق نه لرم اوس چې زما اساسي بنسټیز حق دی او دا باید په دې عصر زمان کې دې څوک را نه وانخیستل شي وانخلي مثلا هر څومره چې ناری سوري کډب کېږي هم که په مقابل کې مشکلات هم وي خو بیا هم آرام نه کېني دوی خپل غږ پورته کوي یعنی د افغانان آرام ناست نه دي چې دوی نه غواړي تاسو ګوري دا په خپله دا غیر قانوني مهاجرتونه چې څومره خطر لري دا ټول د همدې په وجه ده چې دغه څه کار نشته د ژوند د بقا دپاره هر څه ختم دي هر څه په هېڅ حساب دي نن سبا موږ د ډېر کورونو ټول ډېر انسانانو نه اورو د نورو نه چې فلاني ځای کې د ولږې د کار د نشتوالي د نیستۍ له امله دغه څه تاوتریخوالی په کور کې وشو نفر خپل ځان ووژه خو دا رسنی ځنه کېږي یعنی ډېر زیات اوس رواني تکلیفونو له امله خودکشیانې ښه زیات شوي همدې علت چې دوی خپل حقونو ته نه دي رسېدلي نه رسېږي زمینه مساعده نه شوه اوس شرایط دغسې تنګ راغی نو اوازونه پورته کېږي دردونه ویل کېږي خو دا چې یو عملي ګام پورته نه شي او دنیا یو داسې یو تصمیم ونه نیسي دوی ته قناعت ورکړي دا به ډېره سخته وي چې په دې حالت ادامه لري
ش مننه غلی امیل غلی صبرینا حمیدی ستاسو څخه هم غوړت پښتنه کوم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د شوزو د حقوقو وضعیت ته تاسو په څه ډول ګوري او کو تاریخ ته په کتو باندې تاسو یو څرنا پر دې برخه واچوي چې په افغانستان کې د شوزو حقوقو څه ډول و د اولی ورځې څخه یعنی کيو څو لسیزو مخ کې تبلارسو ستاسو په نظر آیا د بشري حقونو وضعیت په دې ورستي کلونو کې څه بهتره سوی وو د پخوا پرتله او اوس وضعیت څه ډول تاسو ارزوي؟
تاسو د خبرونه همکارانو قدرمن میلمنو او لیدونکو ته سلامونه نکېلی. واقعا د بشري حقونو نړیواله ورځ د انزازیو مکلیزه په داسې وخت کې منځل کیږي چې باوجود دې چې دغه سند د انسانیت او د انساني وقار د درناوي انساني کرامت د درناوي په خاطر لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا په عمومي مجمع کې تصویب شوی ده. افغانستان هم د دغه عمومي مجموعې غړیتوب لرلو او دغه سند یې مداخله ده چې دا خپله یو اخلاقي سند دی، داسې الزامي جنبه نه لري، خو د دې په رڼا کې چې کوم کنوانسونونه چې تقریبا نهه کنوانسونه دي، ځینې اعلامي دي چې د افغانستان خپله هغه اعلامي ته ژمن پاتې دی، هغه اسنادو ته ژمن پاتې دی چې خاصه توګه د میرمنو په برخه کې د میرمنو په وړاندې د هر توپیر او تبعیض تر منځ وړلو کنوانسون دی. همدارنګه 1250 او 1260 شل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه دي چې دا د خاص د ښځو په وضعیت باندې په اصول او په د ښځو په پرمختګ باندې زیاتره تاکید او تمرکز کوي. موږ دا ورځ په داسې حالات کې لمانځو که اوس نه به شروع کړو، به تیر ته لاړ شو چې خصوصا د دوه کال نه اضافه میاشتې یا دوه میاشتې اضافه کېږي چې دغه واکمنه ډله د قدرت په راس کې ده. د دې په راتګ سره د میرمنو سیاسي حقونه، د میرمنو مدني حقونه، د میرمنو ټولنیز حقونه په مختلف اشکالو په سیستماتیکه توګه باندې اول قدم کې د دې ډلې دخوا سره د دې چې میرمنې د مختلفو عواملو د وجې د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي، خو بیا داسې میکانیزمونه موجود و، داسې سیستمونه موجود و، قوانین موجود چې په هغې کې د میرمنو خاص قوانین چې هغې کې د میرمنو ملاتړ و، لکه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون، همدارنګه د کورنۍ قانون چې په هغې باندې کار کېږي، او مدني قانون چې د 1155 کال نه راپه دېخوا دا ناقضو هغې کې د میرمنو حقونو ته اشاره پکې شوې په ډېری مواردو کې، همدارنګه د اساسي قانون کې. خو دوی په اول قدم کې دوی د اسنا او حقوقي چوکاټ تابع نه دي، یعنی اولین د تاریخ په اوږدو کې به داسې واکمنه ډله وي چې هغه هیڅ نوه حقوقي نظام ته تابع نه دي. که دوی دغه کړنې ترسره کوي هغوی چې دا د اسلام حقوقي نظام دا وي، یا اسلامي شریعت او نصوص او احکام دا شیان وي، خو دا په کلو کې که مطالعه وشي او دغه اسلامي اساسات او متون په سم شکل باندې تعبیر او تفسیر شي، د دې کړنې ټول د دغه اسلامي اساسات سره په مغایرت کې. په دوم قدم کې د ټول قوانین د منځه وړلو دا د دوه کاله په تیریدو دي، د تجدید ما پورې د 50 نه اضافه احکام او فرامین چې نه د هغې اساس معلوم ده، نه منبه د حق معلومه ده، نه بنسټ معلوم ده، فقط د اسلام د نوم لاندې د سیاسي اسلام چې دی اوس راغلی دی او د افغانان باندې تحلیل کوي. دوی داسې فکر کوي چې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس تر اوسه خدای ناخواسته مسلمانان نه، او د اسلام دلته راوړلي دا کفري جامعه او د اسلام سره، د دې چې په د افغانستان په ټولو تخمیني اسنادو کې په اول قدم کې د اسلام کلمه ذکر شوې ده، که هغه اساسي قوانین دي، که مدني قوانین دي، که ارګانیک قوانین دي، ټول د هغې کړنې ویلې دي چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې، چې دغه وروسته د 1202 اساسي قانون په درېیمه ماده کې دا واضح صراحت لري چې هغه کړنې چې د اسلام د اساساتو سره په مغایرت کې دي، هغه په دې ټولنه کې د منلو وړ نه دي، او د دولت دین او د خلکو دین به اوس دې چې دا مستره په جغرافیا کې د نورو ادیانو پیروانانو ځوان کولو، موږ ګورو تاریخ برخه تاریخ ته که موږ لا شو دلته يهوديان ځوان کړی دی، دلته د نورو ادیانو پیروان ځوان کړی، تر دې دمه پورې اهلو نو دلته ځوان لري، شاید په ځینې سیمو کې همدغه د يهودي کورنۍ ځکه چې ادیبي شته دی، په نورو ولایتو ته که لا شي موږ ګورو چې د نورو مذاهبو ادیبي هلته پاتې دي، او دا د تاریخ یو برخه ده. موږ په دې باندې سترګې موږ چې پیر زره کلان تاریخ وي، دا په دې معنا چې دلته د مختلفو مذاهبو مختلف ادیانو پیروانو په دې خاوره کې ژوند کړی دی، خو سره د دین د افغانستان دین په اساسي قانون کې د دولت دین اسلام دین ذکر شوی، خو دې داغله وایي چې موږ قوانین جوړو، مثلا د قوانینو د جوړښت او د اسلام د نوم لاندې د میرمن متضرر کړلې، میرمنو ته صدمه او زیان ورسوو، میرمنې هغه سیستمونه چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره لکه په اول قدم کې په خزو چارو وزارت د دې خزو چارو وزارت امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري توفر همدارنګ په سارنوالي کې هغه اختصاصي برخې چې په ماشوم کې هغه اختصاصي برخې دا ټول د منځ ته دي صحیح ده چې هغه نظام چې تغییر خوري هغه تغییرات راوړي خو تغییرات د بهبود لپاره د اصلاح لپاره یا واګه هغه چاته سپاري چې مثلا د سره په یو دریز ولاړ وي یا په سیاست کې د دې سره په یو خط کې روان خو د څه نه چې په غیر مسلکي کسان موږ نن ګورو چې قضایي سیستم هغه چاته په لاس باندې ورکړ شوی چې نه هغه حل د مسلکي نه حل د تعهد ځکه تامین د عدالت په یو ټولنه کې خو جزایي عدالت سخترینه وظیفه ده د سارنوالۍ د منځ ویلو له خزینه سارنوالانو څخه چې هغه مسلکي سارنوالانو هغه یا د مستقیمو تهدیداتو د وجې یا د غیر مستقیمو تهدیداتو د وجې څه په کور کې ناستل څه په د جبر د زمان خپل ملک پریښودو که هیڅ یا ګاونډي ودونو ته که چا وسه او توان رسېدل هلته تللي همدارنګه قضایي سیستم په همدغه شکل قضایي تصمیم په داسې حالات کې نیول کېږي چاته بعضې مواردو کې چې موږ آګاهي لرو هغه کسان چې مثلا ته په شکلیاتو کې مدافع وکیل مدافی وکیل که په یو ځای کې حضور ولري هغه ته د خبرې حق نه ورکول کېږي. نظارتي سیستمونه د ازادۍ د بندیزو ځایان نه نشته، نه د نظارت قانونه، نه د توقیف قانونه، نه د محاکمه. همدا اوس هم په هغه اطلاعات چې بعضې همکاران یا بعضې کسان هلته حضور لري یا بعض شناخته کسان چې نیول شوي دي، حتی تر ننه پورې د هغې سرنوشت معلوم نه دی. د شکنجې موارد مخ په زیاتېدو دي. غیر قانوني خسره نیون شته ده، د خلکو تهدید شته ده، تشدد شته ده، جبر شته ده، د بیان په ازادۍ باندې د مطبوعاتو په ازادۍ محدودیت نشته، د تعلیم د حق نه محرومیت، عدالت ته نه لاسرسی، د تحصیل د حق نه جزدي د راګرځېده. دغه مسایل دي چې دوی په سیستماتیک شکل یعنی توپیري سیاست د میرمنو په وړاندې وکاروي او دا چې عام خلک څنګه د دې نه متضرر دي او غږ نشي پورته کولی، ځکه د بیان د ازادۍ حق چې په یو ځای کې نه وي، د مطبوعاتو ازادي نه وي، مدني ټولنې فعالیتونه لري، سیاسي احزاب فعالیتونه لري، هلته نو هلته به څوک د دوی په وړاندې جرات هم لري چې په دغه حالت دغه حالت کې چې قانون حاکم نه وي، یو عسکر هم قاضي عام سارنوالي عام تصمیم نیونکی عام افاد خلکو په قتل باندې اقدام کوي، نو هلته به څوک غږ پورته کېده حق دپاره د غږ پورته کول باندې محدودیتونه دي او کثیر تغییر شو ټول کاله مخکې مونږ راول شو کله چې دغه نظامونه تغییر خوړلی سیاسي تعاملات راغلي زیاترین زیان میرمنې لیدله د اماني دورې نه څو وروسته ونیسو په اول قدم کې ویل چې میرمنې د کور دپاره او د فهم د تپیو کولو دپاره د دې دپاره دي ځانونه دي چې دوی د تعلیم د حق نه دی په یو مخته کې محاسبه شي وروسته د هغې نه بیا یو لړۍ هغه د دیموکراسۍ په لسیزه کې میرمنو د تعلیم حق ته هغه هم نه چې په ټولو ځایونو کې په مساوي شکل یو تعداد میرمنو چې امکانات لرل مثلا په ښارونو کې د ژوند کول فامیلونه روښانفکره فامیلونه د نجونو هم د تعلیم حق ته لاسرسی پیدا کړو په هماغه وخت کې د هماغه وخت کدرونه دي چې تر ننه پورې هم افغانستان کې هم د خارج د هیوادنه د افغانستان نوم هم ځان دی ساتلی دی او خلکو ته مصدر د خدمت بیا وروسته د هغې که په د پنځه لسیزو کې تقریبا څلور لسیزو کې موږ وګورو د نجونو په وړاندې تهدیدات په معرف کې مثلا مکاتبو ته اور اچول دا د تعلیم د حق نه د محرومیت لپاره یو ګام، د معلمینو وژنه، د شاګردانو وژنه، د نجونو په مکاتبو کې مثلا تیزاب پاشي، په مخلنونو کې د اوبو دوا اچول، دغه ټول هغه مسایل چې د تعلیم د حق په وړاندې په تدریجي توګه د یعنې مکمل دی واکمن نو او دغه سې لکه دا اوس تصمیم چې په واکمنۍ کې دا په مستقیم یا مثلا تعلیم کفر دی د مختلفو نومونو لاندې بیا د هماغه خلکو خپل اولادونه په ډېرو مدرنو ټولنو کې د تحصیل حق هم لاسرسی ولره او د افغانستان خلک حتی موږ داسې بېلګې لرلې چې په تعلیمي وژل شوي دي چې دا کافر دی، دا مکتب ته ځي وی وژنه د تنکي هلکان چې موږ خپل هغه وخت کې ماشومان که نه چې اوس موږ فکر کوو چې د هغې په والدینو درستی شوي همدغسې نجونې یا د دوی کورنیو ته ساده مو زیان رسوه. دا لړۍ داسې په سیستماتیک شکل روانه وه خو بدبختانه په دې دوه مکتبو کې پنځه کاله په یو دوره کې
چاغي له ولسته به د شل کلانه دوره د دوره وتی یو څناڅ دې میرمن خپل اخون تلاش را سي پیدا بل دې کار فرصتونه مساعد شو ذکري لوړ ذکري ګراف مثلا د ذکري له فهم په ابتدایي دوره کې هم په متوسطه کې لوړ فهم د لوړ ذکرو کې
مننه
بعد بختانه بیرته ګورو چې دې د علاقې
مننه اغلی حمیدی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده موږ د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکو خو تر هغه مخکې یو اوریدونکو سره خبرې کوو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خور تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام او میلمنو ته هم سلام وایم همدرد مل لغمان
وعليكم السلام همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې خبرونه روانه ده که تاسو کومه تفسیره کوي یا کومه پوښتنه زموږ د میلمنو سره مطرح کوي مهرباني وکي
زه خو باندې خپل د سترګو لیدل حال څه دا کم نړۍ ویني دغه بازه هم په خپل نظر سره روخانه کم کوي تاسو اجازه یې
ولینا مهرباني وکي
دا سه ټول نړۍ ویني خورې کنه سید افغانانو یو خو د بشر حقوق یو بل پر ډلۍ زتوګه کنه روان دي لکه په د بیلګې په توګه د افغان مهاجرینو کنه سه پاکستان نه را روان دي په لکونو خلک او زوريږي او کړيږي په مختلفو ډولونو شکلونو باندې کال ته پراته کی کدل تراسي ټول زوريدا دا بل مثال خبره دغه مکتبونه بندي د افغانانو د جنو په مخ باندې تونونه دا هم بشري حقوق دي ټول نور دغه مرسته سه کمی دي نړیواله سه کمی دي هغه غریبانان خلک سترګې پلار دي په ډلې زاتو غورتا او درا کمن لګيږي نو دا ټول بشري حقوقونه دي د افغانانو کنه هغه نور نړی سره به موږ کار پدی نه یزه که سه موږ لزان نه وزګار نه نو ډیر په غټه توګه باندې بشري حقوقونه د افغانانو او افغان ولس پېمالیږي او درګر د سو کم پی د سي دي دراولو سره کې نه لګيږي نو دا غیمه نظر خور
همدرد صاحب دولت د انجونې چې تر شپږم ټولګي پورې په مکتبونو کې وي او اوس اووم ته لاړې خونیس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي د دوی سره تاسو لیدلې خبرې مور سره سوي دي دوی څه وایي د خپل راتلونکي په اړه کومه هیله لري که یا به هیله سوي دي
دا خو هیله لري هیله خو نه هغه کېږي خو اور منګا وینو دلته موږ سره خپل په کلی کې د کانه ډېر په لزګونو جونې دي تر 12 ټولګې پورې سي دلته وي حتی هغه مالمان ډېر پریشان دي هغه مالمان هم د موږ د کلی په کې دي خزینه دي نو پریشان دي خو هغه دغه مدرسو سره ځانونه مصروفه کړی دي او نا امید نه دي هغه په دې تمه باندې دي سي دي یو ورځ به موږ تل کسنګ سي دي باندې دو غاګوسو او امدا قصبه یو ورځ دی بیرته دی شروع کې دوه غټ پمن کیږي او موږ به بیرته خپل درسونو ته دوام ورکو لای هله تازه دی خور او امیدونه بس ورځ شمیش مارینو
ش او همدرد صاحب زما خیری پښتنه دغه په مدرسو یادونه تاسو وکړه جونې په مدرسو کې आवाज د قران شریف دکړې کوي کنه
هو خور په مدرسو کې خو आवाज هم دغه دکړې کوي کنه خو بیا دغه دی یو دی یوازې دی یو بل سره دی لیدلو هم دغه یو زریان د بل کوم زریات د سینسته سي دی سره دوی نه کنه نو دغه باندې مصروفه دی ډېر په خوشاله زیو راځي په خاصه په کم لباس کې تلې امقه لباس دا مغه په خوان په حجاب کې پټې تلې غټه په چادریانو کې او وړې په ټیکرې کې مثال هغه به مغړو به ماسکونه لګولې ولنو او څو هغه په کې نست افغانان هټول په خوانه اوس خو د ما یو نظر دا د سیوس مونږ ته ډیر خچا پیریال برابر د دی اسلام له نگانه د شریعت شرعي حکومت دا مثال خبرې جنگ نستا افغانان یو ولس غواړي نړۍ غواړي نو ډیر خپر سات دا باید سي دي په جې سي بندي باید سي لا په کې اسانتیا مې ستراسي ځکه چې لکه په خوا ترانسپورت موټر نه ول باید موټر ورکول سي باید بد په سیمپو کې ورته د سې کیمرې ولګول سي سي مثال خبرې ټول مدیریت ته د ډیر په اسانه وکی او نه سه باید مکتبونه باندې نورم خورې وخت نه نیسم
ډیر ډیر مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ سره خبرې وکړې اوس هم یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم خورې تا ته تاسو ملمنه ته تاسو ټول په لور سر همکارانو ته خوږې همکارانو ته سلامونه ایمه کدلی زدران یم افغان مهاجر پنجاب نه.
زدران صاحب مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي د افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوز او جنونو د حقوقو په اړه باندې خبرې کوو. تاسو څه ډول د وضعیت ته ګوري د جنونو د شونځي د جنونو په اړه باندې کراته وایس چې جنې چې شونځي تتلې بیا هغوی ونه کړای سو چې خپل زده کړې بشپړ کړي نو ډیر افغانان په همدې خاطر باندې پاکستان ته کډه سول چې حالته به خپل لونی مکتب ته شونځي ته لیږي خو اوس حالته هم افغانان نه پرېږدي او بیرته افغانستان ته لیږي. تاسو څه فکر کوئ چې بشري وضعیت حالته څه ډول دی؟
ډېر خولي مغزو خورتا یې چې دا ډېرې تاسو مننه بشري حقوقو ادارې باندې تاسو غږ وکړو چې کیم تعلیم دی په افغانستان کې د دوه درې کلو وزوند د داخو جنکۍ د لپاره ډېر نقصان وشو. دا خو یې جنکۍ نقصان نه وشو، یې غوټ افغانستان یې ښځه نقصان وشو، ځکه که جنکۍ سبق ونه وایي ډاکټره نه شي جوړېدای. بل مې تعلیم کې مې خو کوي بل تاسو وو چې بشري حقوقو ادارې په افغانستان کې څه وکړو؟ دغه افغانستان کې تاسو خورې دا وایي زه به تاسو نه یو پښتنه وکم چې دا د پنځم لسیزې میګ د مهاجر پاکستان ایران داسې په نړۍ د دولت کې څه خبرېږم چې کام کم دی خو په پاکستان کې ډېر یې میک پرته یې دی بشري حقوقو ادارې چیرته میک پښتنه وکړه چې می خو جنکۍ خو پاتې دي خو می خو الکان هم پاتې شوې میک پلارون رغولي یا غامل شو میک سپینګیری شو.
اوریدونکو متاسفانه چې د شاغلی زدران تلیفوني رابطه قطع سو خو زه فکر کوم چې موږ د دوی هدف واخیستی. اغلی یوسف زیستا څخه پوښتنه وکم، تاسو زموږ د اوریدونکو څرګندونې هم اوریدلې؟ د شاغلی زدران یو خبره دا و چې د انجونو د شونځي د بندیدو سره یواز د انجونو نقصان نه دی سوی، دوی ویل چې د ټول افغانستان په زیان تمامیږي چې د دوی شونځي تړل دي. تاس په دې برخه کې څه وایست؟
زه د دې خبره زه هم تاییدوم چې مملکت چې هرته سواد نه یې زده نه یې عرب ملک مکمل کمزورې ده. او موږ افغانستان دغه په دوه نیم کال کې د مکتبونه په کمال باندې کارونه ځوانان لپاره کارونه شته، خلک روزانه مهاجر کېږي د وطن نه اوزي، دغه لوی ضربه د افغانانو لپاره وقو بشر دا ده چې اول ډېره ضروري چې زده کړه ده چې باید هغه مملکت کې چې زده شو نه خو ډېره ستونزه حیات پرم جوړي. نو د دوه نیم کاله دا څوک به د دې عرب څوک ورکوي جبران دې بې سوادي به څوک ورکوي. او موږ هم اوس هم داسې امیدوار نه یو چې زه نه پېژنم چې دره د نوی کاله پورې امارات دا مکتبونه بیا هم دروازې خلاصې کنه، دره بیا چې دا خلاص شي خلک ډېر امیده او ډېر کسان چې افغانستان ترکی په دې خاطر ترکی چې دوی اولادونه بې سواده پات شو، او ډېر کسان چې د خپل اولادو په خاطر دا وتر خوشی کوي او زید دې درک په خاطر او درس په خاطر. او مهمه خبره په یو جامعه کې او مملکت کې ډېر ضروري کار ده، د خلکو لپاره باید کار فراهم شي. نو د بل خبره مهمه دا ده چې موږ دلته یو دفتر د حقوق بشر لرو او څه د تیر حکومت کې د تیر حکومت کې حقوق بشر دفتر و داسې زه نه وایم هغه وخت کې ډېره بې تفاوتي وه. او دغه سود به دغه د اوله دوره چې طالبان دغه دو دوره نوره چې لکه کردی صاحب او غنی صاحب په دوره کې هم ډېره ستونزې وه، ډېر کسان همیشه شکنجه شوی و د دولت طرف نه د خلکو طرف نه. اوس هم خلک شکنجه کېږي، موږ ځوانان همیشه شکنجه ده، خودسوزي موږ په وطن کې افغانستان کې ډېره زیاته ده. د ټولو وجه چې ډېر کسان راغونې شوی ده، ډېر کسان د خپل د کورنۍ طرف نه شکنجه کېږي، ډېر کسان د دولت طرف نه، ډېر کسان د خلکو طرف نه. اوس تاسو په ښار کې دین اسلام شه ده، دین دعوت ده، دین انسانیت ده. یو نفر په لاره کې زی یو سوی تفاهم نه یو مشکل او یو تصادف یو خبر ورته پیښیږي، یا لاره بندي، یو رقم کراچۍ یو د سروج د کراچۍ په لاره کې یو بل نفر چې په قدرت کې دی هغه بدون د هغې نه چې دوی ته توصیه وکړي هغه یې شکنجه کوي. دا خو د اسلام کې دا نه دی، نه په اسلام کې دی نه په حقوق بشر کې دی. او بله خبره په افغانستان کې موږ د اصلا د ماشومانو حق وسوار شوی نه ده. ګورئ تاسو په دغه جامعه کې، په دغه افغانستان تېر حکومت کې اوس هم موږ ماشومان د شاقه کار ته دوی بوخت دي، دومره شاقه کار چې دغه ماشومان کوي د مشران هم نه کوي. او نن د دوی هم ماشومان شاقه کار نه کوي، هم د دولت طرف نه او د دوی زورګیان طرف نه دوی شکنجه کوي. پس دوی ډېر حکومت یو پولیس یو ماشوم لکه 12 کلن یا 10 کلن ماشوم د فروشي کوله په دغه جاده کې، او دا یې دومره شکنجه کوله چې د دې داسې څوک نه و چې د دې پاس خاص پوښتنه وکړي. اوس خو هم داسې موږ مجاهدین ورنه دي چې ډېره دغه هلکان لکه د دې د 18 کالونه لاندې دوی ماشوم دي، او دوی تونه پوښتنه نه کوي چې ته څوک نه یې. په دونه نور دنیا کې نور مملکتونه کې تر 18 کالو کې 18 کلنۍ پورې هیڅوک حق نه لري چې یو ماشوم شکنجه کړي. او نن افغانستان کې دغه مسله تر اوسه اصلا دوی څوک راټی نه، اصلا نه وایي چې دغه ماشوم ده. او بله مسله ډېره په ولایتونو کې دومره مشکلات ستونزې ده لکه مخکې چې موږ خوره ویله چې دغه د موږ پخوا یو سیاست یو وزارت مدلوده لکه وزارت امور زنان، د خپل خزو چې مشکلات دلوده خود دې وزارت دوی مراجعه کوله. نن هغه وزارت هم د خزو نه نیول شوی ده او دوی خپل غږ ته پورته کی. د فکر نه کوم چې د دوی غږ څوک واوري او د سمارجې نشه چې دوی خپل اواز پورته کی. او بل خبره په یو جامعه کې ازادي بیان ته ضروری ده، په مملکت کې ازادي بیان باید اتنی زادی باید دی لکه چې ازادي بیان اصلاحات راوړي او دولت هم متوجه کی چې دا موږ کوم مثبت پوینت کوم منفی پوینت. او نن افغانستان کې ازادي بیان نشته لکه چې یو نفر چې ازادي بیان یو خبر وو کې هغه سبا نیول کیږي. دا وایستول دا خبره کوي نو د هر چا دا خبر دا حق دی، د انسان حق دی. او بل انسان د شریعت لازم او د خپل لازمه د ازادي حق ده. ازادي هغه داخله چوکات اسلامي نه د چوکات اسلامي نه بیرون د چوکات اسلامي نه، یعنی داخله چوکات اسلامي د دې حق ده ازادي، ازادي بیان. او موږ متاسفانه افغانستان کې د ټول شهر نه د ټول حقونه د ټول ازادي نه موږ محروم نه یو. نو دا مثلا مبله مهمه خبره ده چې افغانستان دموږ افغانان ټول په بهر پرکېدل کې دی، په افغانستان کې دی. دوی د څه نه دی چې د اسلامي د ارینا د چوکات لاندې ارینا کې، یعنی ار اسلامي اصول دوی رعایت کوي. ځکه چې افغانان همیشه بیچارهګان در درې وشکالو کې درې سال وشکالو کې همیشه دوی در اصل متضرر شوی دي. د هر لازمه د درس نه دوی متضرر دي، د کار دوی متضرر دي، دوی کندې شوی دي، دوی دې مهاجر شوی دي، د هر لازمه دوی محروم دي. او موږ هوس په حال افغانستان کې یو قانون نه لرو، حداقل قانون مدني باید ولرو چې خلک پوه شي دا کوم د قانوني کار ده او کومه د قانون وتلی کار ده.
مننه اغلی امیل، نستاسی پام و دغه راپور تر اړوم چې د افغانستان د شوزو جنو بشری حقوقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د جنو د شونځي په پرانستلو نسی عادی کېدلای. مخکې ویل کېدل چې شایي طالبانو د امتیاز تر لاسه کولو یا په دې خاطر چې نړیواله ټولنه اړباسي چې دوی په رسمیت و پیژني د جنو زده کړې او د شوزو کار یو هيله او یو هيله او بهانه نیولې ده. خو اوس د دوهې فارمیټ په یو څنډه کې د افغان شوزو او د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ دا ډول خبرې کړې دي. استاذ په نظر د رینا اميري دا خبرې تاسو سره ډول ارزوي د دوی هدف څه دی؟ د دې خبرو څخه یعنی دا چې طالبان باید نور شرایط هم ومني پوره کړي او بیا به د نړیوالې ټولنې برخه ګرځي.
نن څوم یو ځدانه لري چې
دلته جنکی د تعلیم نشاته پاتې دي. دلته هر افغان دلته اوسیږي په دغه جغرافیه کې د دوی درد دومره بربند دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی. ټول وګړي چې دلته اوسیږي چې هر دوندي کتی شي، هر کونې اورېدی شي، او هر هغه بېحسه انسان یې هېڅ کولی شي. دنیا خو پوهېږي چې دلته سراسر مال عمل څه حالت روان دی، او خلک په څومره سختۍ سره ژوند پر مخ وړي. د خوشحالۍ دپاره، د ژوند دپاره، د یو امید دپاره، د یو هیلې دپاره دوی ژوند نه کوي. دوی فقط دې دپاره چې ژوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې که جنکۍ مکتب ته پرېږدي، نو په دې به هر څه پوره نه شي، ځکه دلته د میرمنو د حضور، دوی چې تعلیم کوي، دوی چې متخصصین کېږي په جهان کې، هم داسې دی په متمدنه نړۍ کې هغه جنکۍ باید کار کړي، باید وګمارل شي، او د دې ټولنې د پرمختګ دپاره باید دوی برخه واخلي، ځکه د دوی د حضور نه پرته ناممکنه ده چې د یو ټولنې حیات پر مخ لاړ شي. نو دغه جنکۍ چې باسواده کېږي او رسېږي، او نن چې د سر نه او د بیخ نه یې بس مخه ډب شوی دی، زه فکر کوم چې پیړۍ پیړۍ مونږ د تمدن د کاروان نه شاته پاتې شولو. ځکه یوه جلکۍ که باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي، شپږ نسله باسواده کېږي، مګر مونږ یې د حد څه نه وغورځولو. او دا درد، دا د ښځې سره دا دومره عظیم درد، دا به دا د دې د نوم سره تړل شوی، دا به تاریخ هېڅکله یې نه کړي. دا یو لوی ظلم دی. نو زه فکر کوم چې زموږ ډېر اړخونه دي چې نیمګړتیاوې لري، او دلته هغه انساني ژوند مونږ په څه رقم مشکل، هر څوک دا مهاجرین چې راځي، یا دا نړۍ چې څنګه برخورد کوي، یا دغه آوازونه پورته کېږي، یا د امریکا ځانګړی استازی دا خبرې پورته کوي، کوم عملي برخه مونږ دلته لیدلې، په کومه برخه کې، یا د ښځو په ژوند کې څه بدلون راغلی؟ دا څه کم درې کاله کېږي دا یو څوک چې د تعلیم نه یو ورځ شاته پاتې کېږي. لکه ابوالکلام آزاد چې ویلې، کله زه مړ شم نو هندوستان مکاتب یو ورځ چې دوی باید رخصت کړي، رخصتي مه ورکوئ، ځکه هندوستان د خپل پرمختګ نه شاته پاتې کېږي. نو تا خو زما یو عمر مانه واخیستو، زما ټول سرنوشت برخلیک تباه او برباد شو، خاورې ایرې شو، د دې ځواب څوک ورکوي؟ یعنی افغانان باید په هره برخه کې باید فکر وکړي چې دا دوره به تیر شي، بیا بله دوره به روښانه راشي، بله روز خو خود یو بل نه بتر یو، د بند نه ازادیږو، په زندان کې بندي کېږو. دا څه حالت دی؟ باور وکړه چې دا د زغملو وړ نه دی. نړۍ فقط تماشاګر دی، نړۍ ته معلومیږي فقط خبرونه دوی، نشرئ فقط دوی خپل تاثر، خپل اوازې او اعلامیې نشرئ. دا رقم خو ژوند بیخي سخته ده. یعنی افغانان په هر لحاظ خپل غوښتنې لري، خپل حقونه غواړي، نه یوازې د تعلیم، د کار غواړي، او د حکومتونو نه خدمات غواړي. دا نه ده چې دوی فقط مالیه ټول کړي او خپله په سترګو ګوري چې هیڅ عاید څوک نه لري، دوی په جبر په ظلم باید مالیه ټول کړي. دا خو په خپله زیان دی یو حکومت ته، دا خو په خپله ولسونه بالاخره یو سرحد ته به ورسیږي چې د دوی هغه آواز که څوک یې نه اوري، دا ټولنه بله یو سکوت ته رسیږي. اوس هم مونږ په ډېر بد حالت کې، اقتصادي په لحاظ مونږ سکوت حالت ته رسېدلي یو. نو دغه حالت دوامي افغان ولس لپاره دومره دردور دی، دا چې دا خلک دلته نه شي کولی ژوند وکړي، خپل د حیات د پرمختګ پرمخیولو دپاره، د یو مړی ډوډۍ دپاره سرګندانه لالهانه ده. او دا کورنۍ دا درد وباسي، دا میرمنې باندې دا درد څونه فشار راوړي، دا ذهنن دا څومره نارامه ده. آیا دا حق نه ده چې آرام ژوند وکړي؟ دا یې خو انساني حق دی، مګر اوس هر لحاظ هغه ډېر فشار په میرمنو باندې دلته ده، او په نارینه هم چنان. نارینه هم سرګردان دي، خپل ژوند، خپل اولاد، د خپل حیات دپاره عزلې کوي، اما هېڅ هم ترلاسه کولی نه شي. بالاخره
یو ځای ته باید ورسیږي چې عملی برخورد باید وشي. دا ډیره سخته ده. خپله حکومت هم پوهیږي هلې ځلې کوي سنسیټیز پروګرامونه لري، خدای دې وکړي چې لا پسې زیات شي او دې ته هم متوجه شي چې دا خلک هم انسانان دی او خدمات غواړي.
ډیره مننه آغلی امیل. آغلی حمیدی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. ریچارډ بنټ دا خبره د دوحې فورم په غونډه کې کړې ده او د ویلي دي چې پر نورو خبرو باندې طالبان یو لاس دي، خو د شوزو د زده کړو په اړه باندې دوی له یو بل سره موافق نه دي. د همدار از ویلي دي چې د یو په خوانی چارواکي د خپل دند څخه په دې خاطر باندې د طالبانو مشرانو ګوښه کړ چې هغه د نجونو د زده کړو سره موافق وو او هغه غوښتل چې نجونې زده کړې وکړي. ستاسو په نظر آیا شاغلی بنټ در سم خبر کوي؟ رښتیا هم طالبان په یو خپل نه دي چې نجونې باید زده کړو ته ولاړ شي او ښځې باید لوړې زده کړې وکړي؟
البته زه غواړم چې یو څه لندرانه تاسو مخکنی د رینا مېدی په لغه باندې چې دوی ویل دي چې پراته د نجونو نور مسایل دي. واقعا نور مسایل شته. په اول قدم کې خو چیرته دولتونه په رسمیت پیژندل کېږي، د هغې شرایط معلوم دي چې ځمکنۍ بشپړتیا ده، استقلال خپلواکي ده، حاکمیت ده، همدارنګه نفوس ده. او پاتې شه د حکومتونو خبره، د حکومتونو په رسمیت پیژندنه کې چې دا سوګومني په اول قدم کې د دوی هغه د کومو سیستمونو د کومو لارو نه چې دوی رامنځته شوي دي، هغه سیستمونه او هغه لارې چارې دي چې موږ ګورو چې نه دوی د انقلاب، نه دوی ټاکنو، نه د کودتا، دوی په یو بل شکل باندې راغله. اوس نه موږ دوی ته حکومت ویلې شو، نه نظام او نه دولت، یو حاکمه ډله ده. دوی هغه شرایط چې د یو حکومت د رسمیت یو حکومت د رامنځته کېدو لپاره دي، په اول قدم کې هغه مشروعیت، داخلي مشروعیت دوی نه دی حاصل کړی، په دوم قدم کې هغه شرایط دوی نه دي پوره کړي. ځکه چېرته چې حکومتونه د قانوني لحاظه لار واکمن کېږي، اول قدم کې هغې نړیوالو اسنادو ته ژمن پاتې کېږي چې افغانستان د ډېرو نړیوالو اسنادو د ملګرو ملتونو د سازمان عضو دی، چې دوی بدبختانه هغه خو بیخي د خپو لاندې کړ، په داخلي اسناد دوی د خپو لاندې کړ. د ښې حکومتدارۍ لپاره چې لارې او چارې دي هغه دوی نه دي رعایت کړي. همدارنګه مثلا حکومتونو ته یا حاکمو ډلو ته دا لازمه ده چې هغه درې اصل د بشري حقونو، چې هغه د بې پرېتوب اصل دی، نه توپیر اصل دی، او نه تشدد او نه ارعاب اصل دی، هغه باید په جدي توګه د ټولو اربابو په وړاندې دا لکه څرنګه چې قوانین هم دي دې ټول مسایل ته په عام شکل باندې وګوري. دا چې بیا څوک جرم کوي او د هغه هغې دپاره بیا قانوني میکانیزمونه او لارې چارې د عمل دپاره بیا هره اداره خپله پالیسي لري، خپله لایحه لري، چې اوس هېڅ هغه مسایل شته دی نو چېرته چې دغه مسایل نه د دې تر څنګ پرته د میرمنو د حقونه، موږ ګورو چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د دې لپاره کوم مدیریت نشته دی، بحران د سیاست سره مخامخ دی، د رسمیت پیژندنې د بحران سره مخامخ دی، د فقر د بحران سره مخامخ دی، خپلواکي دی نه لري. او پات شو ستاسو د پښتنې بل برخه چې اوس دی په یو اختلاف د نظر تنا د میرمنو د تعلیم په وړاندې دا خو بیخي واضح او جوته خبره ده چې دا مسله میډیایي شوه، د دې ډیرو غټو چارواکو ویلې چې باید دا زمینه مساعده شي، خو د دې د تصمیم نیونو دغه هماغه د قندار شورا ده چې نهایي تصمیم هماغې نیسي. نور چارواکي اته امکان لري چې په دغه ویناو، په دغه څرګندونو کې او دغه اختلاف د نظر د میرمنو د تعلیم د دې په منځ کې شته ده، خو دا چې د دې په هغه سیستم کې چې شیخ شامل د اجندا کې ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا د کلونو نه را پدې خو په مختلفو اشکالو د مختلفو ډلو د خوانه د میرمنو د پرمختګ په وړاندې خلونه په مختلفو اشکالو باندې ایجادېدل، په تروریستي حملو په ترڅ کې، د نورو مسایلو په ترڅ کې. خو اوس موږ ګورو چې اختلاف د نظر د دې دا واقعیت لري. د دې چا بنت دا خبره زه سفصلو کې پدې ته ایدوم چې دا پټه خبره نه ده، دا برملا خبره ده. او د دې چارواکي هم اسوي چې ټول خو شاید دل لري چې ځکه ارسو د تعلیم د اړخ طرف ده، دی او ټول پدې باندې پیږي چې د تعلیم حق هم شریعت اساس لري، ځکه موږ تنه د افغانستان په ولس مسلمان نه دي،
منګه د نړۍ نور اسلامي ودونه لرو چې په هغه کې اسلامي نظامونه حاکم دي، هغه امارتي نظامونه دي، شاهي نظامونه دي. دا د ایران یو مثال دی چې تقریبا د 15 لسیزو را په دې خواله اخوندي نظام حاکم دی، خو د ښځو د پرمختګ لپاره هلته زمینه مساعده ده.
بله ډېر مننه.
شخړ نه دی جوړ کړی همدارنګه په نورو. نو دا خبره د ریچارډ بنس بیخي سلفسلو کې ماجه خبره ده، مستدلله وي، هغه به بلکل لري په راپور کې وړاندې شوي چې دغه دا پټ او پنهانه خبره ده، ځکه دا مسایل مطبوعاتو ته راووتل، دا د علني غونډو کې دا مسایل بحث او د خلکو په وړاندې د پردې تر شا چې نور مسایل دي، هغه به د دې سیستم او د دې اجنډا ده چې میرمنې باید د تعلیم د حق نه محرومه پاتې شي.
بله ډیره مننه اغلی حمیدی. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري، اوس هم یو بل اوریدونکو دی، دوی برا واخلو او د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم سلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ خپل نوم یاد کړئ، او که کومه پوښتنه یا تفسیر لري مهرباني.
پرزان افغانم له جنوبي پښتونخوا کوټه څخه سلامونه وایم تاسو ته او ملمنو ته. نظر مو دا دی چې طالبان یا غواړي یا نه غواړي، خو دا چې چا طالبان راوستې دا هغه نه غواړي چې د افغانستان ښځو ته تعلیم ورکړي.
ش فرزانه جانې، ستاسو په نظر افغان ښځې څنګه کولای شي، آیا تاسو فکر کوئ چې د حکومتونو دا ډول سیستماتیک بندیزونه به دوی ناهیلې کړي او دوی به خپل اعتراضونه ودروي؟ که تاسو څه فکر کوئ چې نجونې به بیا هم خپل ژغ پورته کوي؟
نه، باید حوصله د لاسه ورنه کړي، باید خپل ژغ پورته کړي، دا د دوی حق دی اسلامي، باید وی غواړي.
بلې ډېر مننه فرزانه جانې چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو. اوریدونکو د ازادي راډیو د اونیز خپرونې د ازما حق دی وخت هم نور پای ته رسیږي. په دې خپرونه کې زموږ میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی اوجی امیل او اغلی صبرینا حمیدی له موږ سره ګډون وکړل. دوی درو سره څخه مننه کوم چې وخت یې وایست او په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکرې زيو ما شوم يم ټوکره پغاړا سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می تری دی یوان دوانا کل لری دغرا گور گورے داسې خوګی دی لکا شکرے زيو ما شوم يم ټوکره پغاړا سپلې می پری دی یوان دوانا سپلې می پری دی یوان دوانا
مالا رڑا رڑا کی مالا رڑا رڑا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلې شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.